سلام ستړي مشه تاسو مخه کلاس دې رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو د حکومت ویان زلوله مجاهد د پاکستان د پاوز د ویان درستی ترګندونی لمسون کې وبللې او هغه غندلې دي. د پاکستان د پاوز ویان احمد شریف چودري پرونس شنبه په خبري غونډه کې ویل چې په 2015 کال کې افغانستان د ټولې سیمې د توریزم پر اصلي اډه بدل شو او په توریزم کې د افغانستان د رول په اړه د پاکستان دریځ په نړۍ کې منل شوی دی. د همداراز وویل څه چې په افغانستان کې دی حکومت نه دی، یو د افغانستان اوسنی جوړښت په خپله ځان یو موقت حکومت معرفي کوي. د ښاغلي چودري د دې څرګندونې په غبرګون کې زلمي مجاهد پرونه وخته پر خپل ایکس پاڼې لیکلي دي چې د افغانستان د حکومتي او اجتماعي جوړښت په اړه د پاکستان د پوز د ویاند څرګندونې نه یوازې له واقعیت څخه لري دي، بلکې د یو مسؤول پوز د موقف له معیارونو سره هم په ټکر کې دي. د پاکستان او طالبانو ترمنځ اړیکې په وروستي یو کال کې لا ډېرې ترینګلې شوې، تر دې چې په اکتوبر میاشت کې د دواړو خواوو ترمنځ څو خونړۍ نښتی وشوي. پاکستان تور پوری کوي چې د ټي ټي پي غړي په پاکستان کې د حملو لپاره د افغانستان له خاورې کار اخلي، خو طالبانو د پاکستان دا تور رد کړی، وایي چې د داعش مرکزونه د پاکستان په بلوچستان کې دي. د جرمني یوې محکمې یو افغان د خپلې میرمنې د وژلو په جرم په عمری قید سزا محکوم کړی دی. د جرمني رسنیو د خبر پرونسې شنبه خپور کړی. د جرمني د ټاکسل شپیګل ورسپانې د راپور له مخې د 45 کلن سړی د 2015 کال د اپریل په میاشت کې خپل 30 کلن میرمن په داس حال کې په چاقو وژلې چې د دوی څلور ماشومان د کور دننه ویده و. د بری د اپارتمان په دالیز کې شوی او ښځې د چاقو د څو گزارونو له امله سوار کړی ده. د برلین سیمه ییزې محکمې پریکړه وکړه چې دا وژنه په ځانګړي بېرحمۍ ترسره شوې ده. د محکمې رئیس مارک سوتر وویل تورن کس د کار په قهر او د خپلې میرمنې د سزا ورکولو په نیت کړی، ځکه هغه فکر کاوه چې میرمنې د ده له تمو سره سم چلند نه کوه. د سوتر په وینا تورن باور درلود چې د یوه میړه په توګه د حق لري چې خپلې میرمنې ته سزا ورکړي او حتی ژوند یې واخلي. محکمې ثابته کړه چې ښځه 15 ځله په چاقو وهل شوې ده. د دوی ماشومان وروسته تایید کړه چې مور او پلار یې له اوږدې مودې راهیسې جنجالونه لرل. همدارنګه محکمې واورېدل چې تورن د لویو ماشومانو هغه هڅې هم له پامه غورځولې وې چې غوښتل یې مور سره مرسته وکړي. د راپور له مخې هغه خپل اتکلن زوی ته ویلي وو چې زه به درته نوې مور راوړم. د قرباني د کورنۍ وکیلانو د پیښه د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی وباله او د عدالت غوښتنې وکړه. هغه نظر چې د محکمې له پریکړې سره سمون لري. د جرمني رسنیو د تورن کس هویت په اړه جزئیات خبره کړې نه دي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د خپل حکومت چارواکو ته لارښوونه کړې چې له افغانستان څخه د ایران د اوبو حقونه په جدي او پراخ ډول تعقیب کړي. ایراني رسنیو د سه شنبه په ورځ راپور ورکړی چې دا مسله په ایران کې د اوبو د کمښت او وچکالۍ د زیاتېدو په اړه د دغه هیواد د ولسمشر اندېښنه ښیي. د ایران د انرژۍ وزیر عباس علي آبادی ویلي چې ایران او ترکمنستان د هریرود سیند له اوبو څخه قانوني حق لري، خو په افغانستان کې د سلما بند د جوړېدو له امله د اوبو بهیر کم شوی او د ایران بندونو ته د اوبو رسولو هڅې له ستونزو سره مخ شوې دي. علي آبادی زیاته کړه چې ولسمشر پزشکیان یو ورځ مخکې سیاسي چارواکو ته امر کړی چې دې موضوع په اړه خپلې هڅې لا زیاتې کړي. د ایران د انرژۍ وزیر په خبره تهران څو ځله طالب چارواکو ته بلنه ورکړې چې ایران ته سفر وکړي او که اړتیا وي ایران به افغانستان ته هم پلاوی وستوي، څو دغه موضوع له نږدې وڅاري. او سپید مړی وای ولسمشر ټرمپ د پوځي اقدام سربېره په داسې لارو چارو غور کوي چې وکولای شي د ګرینلند ټاپو کنټرول ترلاسه کړي. د سپید مړی ویاندې کارولین لوویت د فرانسې خبري ژانس ویلي د ګرینلند ترلاسه کولو د امریکا د ملي امنیت او ولسمشر ټرمپ لپاره مهم عملیات دی. د هغې په ټکو د ګرینلند په کنټرول سره د روسیې او چین د نفوذ مخه نیول کېدای شي. هغې وړاندې ویل ولسمشر او کاریټي بی په داسې لارو چارو غور کوي چې امریکا دغې مهمې موخې ورسوي. د کارولین په خبره البته چې پوځي اقدام یو له هغو لارو چارو دی چې امریکا یې په لاس کې لري. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وال سټریټ ژورنال سره په خبرو کې ویلي وو چې ټرمپ غواړي له ډنمارک څخه ګرینلند وپیري او د دې سیمې د نیولو تهدید د برید په معنا نه دی. دنمارک بیا خبرداری ورکړی چې د امریکا لخوا په زور د گرینلند نیول د ناتو سازمان او د دنمارک او امریکې ترمنځ د اتیا کلونو اړیکو د پای په معنا ده. د ناتو سازمان د تړون له مخې د دې سازمان هیوادونه اړ دي چې په ګډه له یو بل څخه دفاع وکړي. د گرینلند صدر اعظم تایید کړی ده چې دا ټاپو د پیر لپاره نه دی او یوازې اوسیدونکي د برخلیک د ټاکلو حق لري. گرینلند چې په نړۍ کې یو له لویو ټاپوګانو څخه دی، شاوخوا 5000 کسان پکې ژوند کوي، خو دغه خود مختار ټاپو په ډنمارک پورې اړه لري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهلا و احترامات مقبول کئ کذر مون اوګللی زکون کو زبرشنا غفار یوسری به هم تاسو ټول ته شرف لاس فهم د اوم ټولګي جغرافیه مضمون نه هم لوسته. لمن دې تاسو ټول کذر مون اوګللی زکون کی برترو غو جوړو صحتمند او سیجه او د صحت چمې بوم پتن می درنو زکون کو د چز مر تاسو دنن ورځی لوس نه هم لوسته نو هله د چلی تیر ورځی لوستنه بوم په شاو پر دقیق ډول سره زده کړو او سیجه او نن ورځی لوسته اماده کی ولري. خو زکون کو مخکله دینه چیز تاسو دنن ورځی نو لوس پیل کړ تاسو ټول کذر مون زکون کی د خپل زنانو سره خپل د اووم ټولګي جغرافي مضمون کتاب کتابچه او قلمونه ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچه کې له زنانو سره نوٹ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. خو ژوبل لیز کون کوز مو راستاس د نن ورځې د نهم لوست موضوعګانې عبارت دي. لومړی کنیس فن مواد په افغانستان کې صنایع او سوداګري او مسلکي جغرافي کتاب صفحه 15 مینه پیل به تش بروی میسی پیپری هم درنګ کدر من اوګل لیست کون کوز مر استاس د نن ورځې درس یا ته هغه موضوع کني چې نن ورځ به مر تاسو په لوست کول ورو عبارت له نومړی کني سوان مواد پیژندل، دویم په افغانستان کې صنایع او سوداګری پیژندل، دریم مسلطي جغرافي پیژندل. دا هغه دې مهم موضوع کني دي چې نن ورځ به مر تاسو په لوست کول ورو او په حق له به پښ پر معلومات ترلاسه کړو. نو ان شاء الله چې تاسو ټول کدر من زکون کې به د لوست په پر سره ماتیا وکړي او یو څه بس تکړي. خو اوګل لیست کو د لوست په پیل په شیبو کې لمړی موږ تاسو په افغانستان کې کانیس فن مواد پیژنو چې کانیس فن مواد څه توي کیږي او د دې څخه زموږ تاسو مطلب سړي. آیا کله هم تاسو درنو زده کون کو د سیو فکر کړی دی چې د ډبرو سکارو د پیدایش منشا څه ده او د دې څخه زموږ د دې کوم ځای څخه سرچینه اخلي او د کوم ځای څخه منشا؟ نو کچیر تاسو کله داسې یو سوال په ذهن کې راګرځیدل او سې جنن بس مراد تاسو د هغه سوال جواب ورکړو. خو ژو ګل لیست کون کو د ډبرو سکارو کوم چې د کانیس فن مواد له جملو څخه شمیرل کیږي، د ډبرو سکارو نباتي منشا لري چې رسوبې د برو له جملو څخه دي او د سوان موادو په توګه ترې استفاده کیږي. سوان مواد موږ تاسو سره ته ویل چې درنو زده کون کو سوان مواد هغه مواد ته ویل کیږي کوم چې موږ تاسو د کورونو په توګه ولې کی د پخلی په کولو کې او همدارنګ په زیات شمیر نور کارونو کې ترې استفاده کو. زموږ د ګران هیواد افغانستان د برو سکاره چې دي درنو زده کون کو د هندوکش د غرو څخه رمایسته کې دوه سره یو ځای رمایسته سوي چې کله چې د هندوکش غرونه رمایسته کېدل نو د دې سره یو ځای په خپل زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د برو سکاره هم رمایسته سوال. په هغه وخت کې د ځنګلونو چې کله ویجاړ شول ځنګلونه له منځه څخه ولاړل نو د هغوی پاتشینې د ډبرو د ډبرینو طبقو تر منځ لاندې راغلل. دغه د ډبرینو طبقو تر منځ چې کوم نباتات راغلل دغه نباتات باندې ډېر زیات فشار راغی او ډېره زیاته تودوخه ور باندې وارد شول. نو د دې عمله څخه د ډېرې زیاتې مودې څخه وروسته د هوا د نشتوالي څخه د نشتوالي له کبله څخه دغه نباتات په ډبرو سکرو باندې بدل شول. نو د دې څخه د ډبرو سکره رامنځته شول چې نن سبا زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته کچه د سپن موادو په توګه ترې استفاده کیږي. او درنو زده کوونکو د دغه ډبرو سکاره چې دي په خپله په سمنګان په درې سوب کې د پلم خري په کارګر کې د سیغان درې په اشپزشتي کې او د هرات قرها او تهار په بنګي کې لوی زیاتې زیرمې تثبیت شوي دي. په هغو ځایو کې ډېر زیات پیدا کیږي. د سوب د درې د ډبرو سکاره له کان څخه درنو زده کوونکو د امیر عبدالرحمن خان له دورې څخه په ابتدایي شکل سره ګټه اخیستل پیل شوله او بیا په دې شکل سره د ډبرو سکاره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې باب شول او زیرمې تر شپږ اویا میلیونه ټنو په شاوخوا کې تثبیت شولې. نو په دغه وخت کې د دغه ډبرو سکرو څخه په زیاته کچه باندې استفاده کېده. خو ژو ګلالیز د کونکو تر دې دمه پرې موږ او تاسو د ډبرو سکرو په هکله معلومات لاسته راوړ. اوس هم همدارنګه د کانیس ون موادو په برخه کې یو بل برخه ولو چې هغه د نیپتو په برخه کې نه ولو چې له نیپتو څخه څنګه ګټه اخیستل کیږي او د نیپتو څخه زموږ او ستاسو مطلب څه دی. پلان او خلص ډول سره که چیرې ووایو موږ او تاسو درنو زده کوونکو، نیپ چې دی په خپله د حیواني منشا لرونکي دي چې د سمندرونو کې کوم حیوانات او کوم اجساد چې د اوږدې مودې په وختونو کې د ځمکې لاندې سوي دي او وروسته د ځمکې د رسوبي طبقاتو په منځ کې زیات فشار ورباندې وارد شوی دی او دغه فشار له امله څخه دوی خنثی شوي دي. نو په دغه وخت کې موږ تاسو ته د نیپتو زیرمې په لاس راغلي دي. یعنی که چیرې په لنډ ډول سره ووایو، خلاص ډول ووایو، موږ تاسو ویلی شو چې د نیپتو زیرمې چې دي په خپله حیواني منشا لري، کوم چې په تیرو زمانو کې دغه حیوانات د ځمکې د رسوبي طبقاتو په منځ کې د زیات فشار د لاندې کېدو له امله څخه، د نه اکسیجن د نشتون له امله څخه کله چې دي پاتې شول، نو بیا زیاته موده پر دی باندې وروسته د هغه څخه د نیپتو زیرمې رامنځته شولې چې د نیپتو د زیرمو څخه د الوتکو په تیلو کې، ډیزلو کې، ډیزلي ماشینونو کې، د سون لپاره پیټرول، د پیټلوري ماشینانو لپاره سون توکي برابرول، او همچنان د خاور تیل او نورو مشتقاتو کې لکه مبلین، ګریس، واکیوم کیر او واسین او داسې نور شیان کې ترې استفاده کیږي. درنو خوږو زده کوونکو، په افغانستان کې په 1414 هجري شمسي کال څخه بیا تر 1433 هجري شمسی کال پورې د طبیعي ګازو او نیپتو په لټل او په پایله کې دا څرګند شول چې د تخار د رسکات له ولسوالۍ څخه تر ایران تر سرحده پورې د امو تر ختیځ او لویدیځ او سویل تر ترکمنستان، ترکستان، له تیربند څخه تر شمالي نمونو پورې او همچنان لویدیځ هندوکش او بابا غر او پورې د نیپتو د پیدایش لپاره سیمې برابرې دي. او په دغو ځایونو کې نیپت موجود دی چې نیپت موږ او تاسو ولوستل. نیپتو له جملو څخه په خپله تیل دي، ډیزل دي، ډیزلي ماشینونه دي، د سپن لپاره پیټرول دي، پیټرولي ماشینونه دي، د سپن لپاره همدارنګه لکه مبلین، ریسا، واکیوم او کیرا او اسلین دي. دا ټول په دغه کې له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، د دغه د زیرمو د پیدا کېدو څخه وروسته موږ تاسو د دې څخه ګټه اخیستنه هم پیل کړه. همدارنګه درنو زده کوونکو، د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د طبیعي ګازونو په حق معلومات ول. خو ګل لیز زده کوونکو، طبیعي ګاز چې په جوزجان ولایت کې د خواجه ګورګا یتیم تاک یا هم خواجه برهان او د جرقدوق په سیمو کې شته دي، چې په خواني رئیسنه د روسانو په وسیله باندې سرته رسیدلې ده، او ګاز د روسانو په واسطه سره په لومړي ځل باندې په پاکستان کې راوستل شو، او یو برخه یې د پایپ لاین په وسیله سره په خواني شروي ته صادر شوی ده او د هغوی سره په ارتباط کې ده. درنو زده کوونکو، طبیعي ګاز له سوځولو توکو څخه شمیرل کیږي، کوم چې موږ تاسو یې په زیاته کچه سره په ژمي کې د کورونو په تودولو کې، د غذایي موادو په پخولو کې، او د ګازي څراغونو په روښانولو کې هم موږ تاسو په زیاته کچه سره ترې استفاده کوو. نو موږ تاسو ویلی شو چې کانیس من مواد هغه توکي دي کوم چې د هغو له جملو څخه موږ تاسو چې ویلی شو، د ډبرو سکاره، د نیپتو زیرمې او همچنان طبیعي ګاز د کانیس من موادو له توکو له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنان درنو ګل لیز کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې د لوست دوهمه برخه چې ده په افغانستان کې صنایع او سوداګري پیژندل. خو ژو ګل لیز کوونکو، صنایع او سوداګري پیژندل ډیر ساده او اسانه دی. د هیواد د لاسي صنایعو په هکله موږ تاسو لنډ ډول سره معلومات لاسته راوړل. صنعت په ګټورو توکو باندې د لومړني توکو د شکل له بدلونه څخه عبارت دی. یعنی هغه توکي چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ترې استفاده کوو، او هغه طبیعي شکل بدلوي، او هغه طبیعي شکل ته موږ تاسو نوی بدلون ورکو. دې د موږ تاسو ویلی شو صنعت ویلی شو، او هغه شان ته داسې تغیر ورکو تر څو نور انسانان په خپل ژوند کې ترې استفاده وکړي. دغه لومړني توکي کېدای شي کرنیزې، حیواني یا هم کاني محصولات واوسېږي، یا هم د حیواناتو وړۍ واوسېږي، یا هم د حیواناتو پوستکي، یا هم نور شان واوسېږي، یا هم کاني محصولات واوسېږي لکه لرګي، یا هم چوبي، یا هم داسې نور شان چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ورسره مخامخ کیږو، او د هغوی شکل ته موږ تاسو تغیر ورکو، او وروسته د هغه څخه د پیدې یا هم ګټې وړ وګرځو. نو دې ته موږ تاسو چې ویلی شو صنعتي ګټور تولیدات ویلی شو. او دغه محصولات چې دي د تولیدي مالونو لپاره، د کارخانو لپاره وړل کیږي. او صنعت چې دي درنو زده کوونکو، په دوو برخو ویشل شوی، یو لاسي صنعتي او بل ماشیني صنعتي، چې هر یو یې جلا جلا ول. لومړی لاسي صنعت ول، درنو زکون کو لاسی صنعت ستویل کیج لاسی صنعت پخپل کچیر مرکتا سی نمت متوجی و سیجو لاسی گندل تویل کیج یعنی کونچی دی انسانان دا لاس بواسطه سر احاطه سوی خو جز دکون کو دا دیرو لرغونو زمانو سخه چیز مجنی کنو پا کرنی بانی بخت شواله دا خبول ارتیاو دا پرکولو لپاره پا لاسی صنعیو بانی دی لاس پوری کرن ترسو دا غا دا حقا پا وسطه سر دی دا خبول رزنیزی ارتیاو پرکتی او خبول جوان تا پر مختیا ور دا غا کار چو دا دی دا پاره یو شب بختیا و او دا خلگو دستون زد لمنز ولو لپاره دا پیسو دا پیدا کولو لپاره یو شب من بیا و وروسته د هغه څخه خلکو د خپل ژوند لا پرمختګ لپاره د نونسیم پیړۍ په وروستیو وختونو کې زموږ د هیواد په سلو کې اته نوي خلک په کلیوالي ژوند باندې بوخت وو او له لاسي صنایعو څخه یې ګټه اخیستل تر څو خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي. په لاسي صنایعو کې درنو زده کوونکو غالۍ اوبدل شامل دي، پلیسکاري شامل ده او پلیسکاري شامل ده او همدارنګه لاسي ګنډل شامل دي، کوم چې په کندهار، هرات او نور ولایتونو کې په زیاته کچه سره ترې استفاده کیږي. البته غالی چې دی زموږ په ګران هېواد افغانستان په شمالي برخو کې او هم چنان په هرات کې په زیاته کچه سره مشهور دي او هم چنان لاسي ګنډل یا هم خامکي کارونه چې دي په زموږ په ګران هېواد افغانستان په کندهار کې زیات شهرت لري. پلیسکاري هم زموږ په هېواد پښتونګرانو او له اوسپنې څخه د کرکیلې او ترکاڼۍ او د کورونو د اړتیا وړ وسایلو د جوړولو لپاره هم ترې ګټه اخیستل کیږي چې په کابل کې د دې ډېر زیات شهرت لري او ډېر زیات پښتران په هغه ځای کې موجود دي. همدارنګه درنو زده کوونکو په افغانستان کې ماشیني صنایع چې دي په افغانستان کې ماشیني صنایع مخ پر ودې باندې ډېر زیات پرمختګ کړی دی او ماشیني صنایع بنسټ په لومړي ځل باندې د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې کېښودل شو. امیر عبدالرحمن په دوره کې بیا صنعتي فابریکې جوړې سولې چې د ماشین خانې یا هم وړي اوبدلو د فابریکو په نامه سره تاسیس او اختراع سولې او د هېواد د تولیداتو د دغه تولیدات چې و د عسکري قطاعاتو د اړتیاو د پوره کولو لپاره جوړ شو تر څو د افغانستان د نورو مهم ماشینی صنایعو په لړ کې وکول سپه چې د افغانستان کې نور پرمختګ راوړي. او همدارنګه درنو زده کوونکو د کابل جنګلاګاک فابریکې او د بغلان بوري جوړولو فابریکې، د کندوز د سپینزر غوړي او همدارنګه د مزار شریفي د قودک او د برقخانو او همدارنګه د سیمنټ فابریکې، د اوبو د برېښنا د دستګاوې لکه د نغلو سروبي او د روټني ماهیپر او کجکي او ګرشک نمونه موږ او تاسو د دې له جملو څخه شمېرلی شو. کوم چې موږ او تاسو د افغانستان ماشیني صنایعو په باره کې لوستلایسو. همدارنګه درنو وګلئ زده کوونکو تر دې دم پر خو موږ تاسو په افغانستان کې د ماشین صنایعو او همدارنګه د لاسي صنایعو په حق له ولوسته اوس هم د لوست په دې برخه کې محصولاتي جغرافیا پیژنو. په افغانستان کې محصولاتي جغرافیا یو له ارزښتمنو جغرافیا له جملو څخه شمیرل کیږي چې لار یو ارتباطي وسیله ده. موږ تاسو ټول په هیجو لار چې دی یو ارتباطي وسیله ده او د یو هیواد څخه په د یو هیواد په اقتصاد کې ټولنیز او فرهنګي پراختیا کې مهم رول لري او د مهمو ارزښتمنو برخو څخه شمیرل کیږي. دغه د لارو لور چې دی دغه کوم په کلتور او تمدن کې د پراختیا او همدارنګه د قومونو او ملتونو په نږدېوالي کې زیات ارزښت لري. لاره د شتمنیو د زیاتولو وسیله ده چې د کرنیز او صنعتي تولیداتو د لارو په وسیله سره له تولیدي توکو څخه په زیاته کچه څخه استفاده کیږي. په افغانستان کې درنو زده کوونکو محصولاتي لارې چې دي په درو برخو ویشل شوي دي. یو وچې لارې دي، دوم هوایي لارې دي او درېم هم د اوبو لارې دي. وچې لارې چې دي درنو زده کوونکو سړکونو ته ویل کیږي چې په پخوا وختونو کې به سړکونو په واسطه سره به په پخوا وختونو کې به خلکو د مالونو لېږد او رالېږد چې به و د پسونو او غواګانو سره کوي. بیا وروسته د هغه څخه وروسته کله چې د امیر حبیب الله خان په دوره کې موټر هېواد ته راوړسو نو بیا وړل او راوړل چې و موټرونو په واسطه سره شول او دغه پروسه چټک شول. دوهم چې دی درنو زده کوونکو هوایي لارې دي، کوم چې د الوتکې له لارې څخه صادرات او تولیدات یو هېواد څخه بل هېواد ته انتقالول دي. او دریم چې دی درنو زده کوونکو د اوبو له لارې څخه وړل او راوړل، یعنی د یو هېواد څخه بل هېواد ته د بیړۍ په واسطه سره کوم صادرات چې دي، کوم تجارتي مالونه چې دي، یو هېواد څخه بل هېواد ته انتقالول دي چې د زموږ د ګران هېواد افغانستان کې یو له مهمو محصولاتي جغرافیو له جملو څخه شمېرل کیسه. نور نو درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیدلی. تر بل داسې درس پر چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرې ژوند د لافمان شو وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ خبرونه.
Oh. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خیر و احترامات مقبول کی قدر من او ګلری زکان کو ز برش اغه خار یو زره به متاش ټول تشرح خلاص ما دا اتم ټولګی جغرافیا مسمن نه هم لوستا هله د چتا ستور قدر من او ګلری زکان کی برتر او غجور او صحت مند او سجی او د تیر ورځې لوستنه وو په پرا او د کیک ډول سره زکړی او سیری خو جو ګلری زکان کو ز مرسته سو د نن ورځې د نه هم لوست موضوع د امریکا ر سمندرګي په حق له سپو هیشي کتاب صفاله شپتی مینه پیل بهتر و وی می سپی پریدا قدرمنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي له لومړۍ د امریکا د سمندرګیو په حق له څه پوهېږي، دویم د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په حق له څه پوهېږي، د دریم د جنوبي امریکا خلیجونه، څلورم د امریکا د لوی وچې د اقلیم په حق له څه پوهېږي. دا هغه څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو د پراته او جواب دقت پہلے یما ہلر دچ دلوس تر پای پر رس رملتیا وکړي او یو سز تکړي ترنو ګل لیست کون کو وس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. دا چې موږ تاسو په تیر لوستنه کې د امریکا د لوی وچې په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل او په تیر لوست په اتم لوست کې موږ تاسو درسي موضوع چې و د امریکا د لوی وچې د سندونو او جنوبي امریکا د سندونو او هم چنان د جهیلونو په حق له معلومات لاس تر راوړل. نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د امریکا د سمندرګیو په حق له معلومات لاس تر راوړو. خو شاو ګل لیست کون کو ډیر ساده او روښانه ویل سو چې امریکا یو له هغو لوی وچې له جملو خشمیر کیږي کوم چې د خپل جغرافي موقعیت له پلوه څخه شاوخوا د اوبو په واسطه سره پوشل شوې ده او ډېر سمندرګي لري. دغه لویه وچه چې ده د دې لویې وچې تر ټولو لوی سمندرګي چې دی د کاربین سمندرګي په نامه سره یادیږي چې د غرب المهدب د ټاپو د لوی انتل او هم چنان د دې تر څنګ د ټاپوګانو ځینې لکه کویبا، هایت، جامیکا، پورتوریکو او د کوچنی انتل چاپوګانی چې د اورغورزون کې منشا یې هم سرچینه لري. د دوی څخه او د سنوري چاپوګانی هم دي چې په دې کې موجود دي. د دې منځني دغه سمندرګي شدي د منځني امریکا د ختیځو غاړو څخه او د جنوبي امریکا د شمالي غاړو ترمنځ موقعیت لري چې دغه سمندرګي پراخ والی چې دي پراخه قاشه شده هغه په خپل 9,300,000 کیلومتر مربع ته رسیدي چې دا سمندرګي د جغرافي موقعیت له مخې څخه په استوایی عرض البلدونو کې کچیر مور او تاسو دغه اعدادي هغه استوایی د جغرافي موقعیت ته متوجه اوسئ. نو دغه سمندرګي د استوایی عرض البلدونو د تودوخې د لوړې درجې د سانتیګراید د 40 څخه پیل کیږي بیا تر 80 درجو پورې رسیږي او دغه سمندرګي ستاسو د ټولو زده کوونکو باید په ذهن کې دا په یاد اوسئ چې دغه سمندرګي اوبه چې دي لږ مالګه لري. نو د همدې له امله څخه د سمندر اوبه یې له نورو سمندرونو څخه توفیر کوي او د کاربین سمندرګي د اقتصاد او ستراتیژیکي ځانګړتیاو په درلودلو سره په امریکا کې یو لستر او ارزښتمن لرونکو سمندرګیو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د نړۍ د سمندرګیو د سوداګریزو د مهمو لارو په تګلوري کې هم د اتلانتیک له سمندر څخه تر آرام سمندر پورې د پانامي کانال څخه تیر شوی دي او د ډېر ګڼې ګوڼې څخه ډېر ډک اوبو لاره ده چې په دې کې موقعیت لري او د دې سمندرګي کومې غاړې چې دي لږ لوړوالی لري او د لوی سوداګریز بندرونو په غاړې کې جوړې شوي دي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. همدارنګه قدرمنو ګلری زده کوونکو د امریکا د لوی وچې په شمالي برخو کې او د شمال ختیځ سمندرګي لکه د بیوفروت سمندرګي دي چې دا د کاناډا په شمال کې د لابرود سمندرګي د کاناډا په ختیځ کې د اقلیم لحاظ څخه یعنی د اقلیم د آب او هوا لحاظ څخه د شمالي منجمد سمندر سره یو شانتي دي. یعنی د دې دغه جوړش چې دي د اقلیم لحاظ څخه د آب او هوا لحاظ څخه چې ورته وکتل سي نو د دغو دواړو سمندرونو ترمنځ ورته والی شته چې د کال په اوږدو کې درنو ځکون کو دغه سمندر چې دی کنګل وي او د تودوخې درجه د سانتیګرید له منفي 50 درجو څخه ښکته وي. یعنی د دې د تودوخې درجه په کومه اندازه سره وي خو کنګل شکل لري. یعنی تودوخې درجه په زیاته کچه سره نسته سر او کال چې دی په دې ځای کې په دې سیمه کې یخ وي او حتی دوبی لې وي نیمه څخه تر دوه میاشتې پورې دوام کوي. نن دغه د دې د دوبی موسم جدید لې وي څخه تر دوه میاشتې پورې دوام کوي کله هم تر یوې نیمه میاشتې پورې رسیږي چې د تودوخې درجه د سانتیګراید لسو درجو څخه پورته ځي. له دې امله څخه د قطبي سمندرګیو په نوم سره یاد شوی دی. نو درنو زده کوونکو هیله ده چې تر دې دمه پورې تاسو د امریکا د لویې وچې د غوره سمندرګیو په هکله معلومات لاسته راوړي وو. سوي اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د امریکا د لویې وچې د خلیجونو په هکله معلومات لاسته راوړو. دا چې موږ تاسو وپوهېدلو امریکا د زیات شمېر هغو هیوادونو یا هم هغو لویو وچې له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې شاوخوا د اوبو په واسطه سره پوښل شوی دی، یا هم شاوخوا ته اوبه ها سمندرونه او سیندونه او سمندرګي موقعیت لري. نو د امریکا د شمالي امریکا خلیجونه هم زیات شمېر خلیجونه ستا په شمالي امریکا کې، چې د امریکا د لویې وچې ډېر خلیجونه په شمالي امریکا کې موجود دي، ځکه د دې لویې وچې یو ښایسته جغرافي موقعیت لري چې د دوو سیندونو یو هم اطلس او بل هم اران سمندر چې دی د دې دواړو ترمنځ په وچه کې د اوبو د ننوتلو له کبله څخه ډېر خلیجونه منځته راغلي دي، چې په همدې سبب سره په دې لویې وچې کې سوداګریو بیړیو په چړولو کې، یعنی د سوداګری کښتیو په چړولو کې، او هم چې نن د صنعت د پرمختیا کې هم د همدې خلیجونو د شتوالي له امله څخه رامنځته سوی دی، چې امریکا اوس په نړۍ کې یو له پرمختللو او غوره اقتصاد لرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نه یوازې دا چې د سیاست له لحاظ څخه ځواکمن هیواد دی، بلکې د دې تر څنګ له خپل جغرافي موقعیت له پلوه څخه هم یو له زبر ځواکونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. هم چې نن درنو زده کوونکو، د امریکا د شمالي امریکا په جنوب ختیځ کې د مکسیکو خلیج موقعیت لري، چې د فلوریدا د ټاپو وزمې په وسیله سره د اطلس یا هم اتلانتیک له سمندر څخه بیل شوی دی. او دغه سمندرګۍ چې دی درنو زده کوونکو، د دې هیواد تر ټولو مهم سمندرګۍ چې دی، د دې سیمې بل لوی خلیج چې دی، هغه په خپل د مکسیکو د هیواد په ختیځ کې د کمپیچ خلیج په نامه سره یادیږي، چې دا هم ستر اقتصادي ارزښت لري، چې د شمالي امریکا په ختیځو غاړو کې د اطلس د سمندر اوبه په وچو کې ننوتلې، چې په ځینو برخو کې بیا یې ژور او په ځینو نورو برخو کې بیا لږ ژور خلیجونه رامنځته کړي دي، چې دغه له امله څخه د امریکا کې د خلیجونو شمېر زیات شوی دی. او دغه خلیجونه چې دي د پلور یا ډاله ټاپو وزمې څخه پیل او د بافین په سیمه کې خپل اعظمي سور ته رسېدلي دي، چې د کاناډا شمالي خلیجونه د اقلیمي رژیم له پلوه څخه منجمد سمندرونو ته ورته والی یا هم یو شانتي والی لري، او د بیړیو چلولو وړ نه دي، ځکه پراخوالي کښې زیاته نه ده. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ هم چې نن د امریکا د لویې وچې د خلیجونو په هکله معلومات لاسته راوړل، هیله ده چې تاسو پوه سئ او واوسئ. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، تاسو ته په کتاب کې د امریکا د لویې وچې د خلیجونو په باره کې یو چوکاټ درکړی دی، او هم چې نن د هغوی د موقعیت په باره کې درکړی دی، چې تاسو کولی شئ چې د هغه څخه استفاده وکړئ او د امریکا د لویې وچې نور خلیجونو په باره کې هم معلومات ترلاسه کړئ. نو درنو زده کوونکو، اوس هم موږ او تاسو د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې یا هم د جنوبي امریکا د خلیجونو په هکله معلومات لاسته راوړو. دا چې جنوبي، موږ او تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې امریکا لویه وچه پر دوو برخو باندې تقسیم شوې ده. یوې برخې ته یې شمالي امریکا ویل کېږي، او بلې برخې ته یې جنوبي امریکا ویل کېږي، چې په جنوبي امریکا کې هم چې نن زیات شمېر خلیجونه تر سترګو کېږي. موږ او تاسو یو سوال دی، کله کله شاید موږ او تاسو په ذهن کې داسې سوال وګرځېږي چې سویلي امریکا کې څومره خلیجونه موجود دي، او دا څرنګه خلیجونه دي، او د دې نمونه څنګه دي. نو راځو نن ورځ موږ تاسو دغه پوښتنې ته ځواب وایو. خو مخکې له دې نه چې زه دا پوښتنه وکړم، پوښتنې ته ځواب موږ تاسو پیدا کړو، د هغه څخه مخکې زه ستاسو ټول ګلالي زده کوونکو څخه یو ډېر ساده او اسان سوال کوم، چې دغه سوال ته به تاسو هم اوس ځواب ورکوئ، او هم کله چې ستاسو لوست پای ته ورسېدي یو ځل به بیا هم جواب ورکوئ. سوال تکراروم، درنو زده کوونکو، د سویلي امریکا یا هم جنوبي امریکا د خلیجونو په هکله څه پوهېږي؟ یعنې د دې په هکله مو آیا کله معلومات اورېدلي وو، او که نه، که چېرې مو اورېدلي وي، همدا اوس یې ځواب په خپلو کتابچو کې ولیکئ. رازو درنو زده کوونکو، اوس هم بیرته د لوست پر لور باندې راګرځو. لولو چې سویلي امریکا کې یا هم په جنوبي امریکا کې څومره خلیجونه موجود دي. قدر منه او ګلالي زده کوونکو، سویلي امریکا کې زیات شمېر خلیجونه موجود دي، چې د هغوی له جملو څخه د اطلس یا هم اتلانتیک سمندر په غاړو کې لوی خلیجونه چې په دې وچه کې ډېر ننوتلي دي نشته دي. خو یوازې د ارجنټاین د هیواد په جنوب ختیځو غاړو کې نیم دایروي شکل لرونکي خلیجونه موجود دي، چې د پارا انا په نامه سره د سیند په خوله کې د دریو لاپرونا اوږدو کې په پراخه سواحلو کې موقعیت لري، چې په هغه کې چې د هغه په شمال کې د سادو مارکسو کوچنی خلیج موقعیت لري، چې د دې د بیړیو چلولو لپاره د بندر جوړونې د ښه شرایط یې برابر کړي دي، چې دوی کولی شي چې په دې ساحه کې بیړۍ یا هم کشتۍ وچلوي. د دې تر څنګ د امازون د سیند خوله چې هم د بیړیو چلولو وړ ده، نو د کاربین د سمندرګي په غاړو کې د وینزولیا لوی خلیج موقعیت لري، چې په ځانګړي سوداګریز ارزښت لري، چې دا هم یو له مهمو اقتصادي لرونکو ارزښت لرونکو سیمو